خبری مجلو اوریدونکو یاست. د دې محل لمړی خبری مجلم پښتو ده چې ما قسیم سولمل چمتو کړی او د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې مجله کې مو د سر راپور دادی چې د افغانستان حکومت وایي د سولې د همغږۍ څلور اړخیزې ډلې داسې هڅې پیل کړې څو د طالبانو سره د افغان حکومت د مخامخ مذاکرو په هدف زمینه برابره کړي. دا هم وروي چې اروپایي د افغانستان حکومت وایي له هیڅ داسې اروپایي هیواد سره تفاهم نه دی کړی چې افغان کډوال په زور له خپلې خاورې وباسي. نور مسایل هم لرو خو پیل په خبرونو کو. د دې محل مهم خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورو.
افغان حکومت د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره د ګلبدین حکمتیار ډلې د چمتووالي هرکلی وکړ. په څو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې شپږ ویشت وسلوال وژل سوي دي. ایرنوی نه غواړي د چا په غوښتنه د خپلو تیلو تولیدات کم کړي. اجرائیه ریاست د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د چمتووالي هرکلی کوي او وایي چې هیله مند دی نورې ډلې هم ورته دریځ خپل کړي. د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل
موږ ټول ډلو ته د ګډون بلنه ورکړې ده. ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند لخوا د خبرو لپاره د آمادګۍ ښودل یو ښه ګام دی، پرمختګ په لور باندې یو ښه پیل دی.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ډلې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو دي. دفاع وزارت وایي په تیرو څلورویشت ساعتونو کې په څو ولایتونو کې پوځي عملیات سوي چې په نتیجه کې شپږ ویشت وسلوال وژل سوي او یولس نور ټپیان دي. د دغه وزارت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلي چې دغه عملیات د هلمند، اروزګان، بغلان او کاپیسا په ګډون په څو ولایتونو کې سوي دي. په وژل سوو او ټپي وسلوالو کې د دوی قوماندانان هم شامل دي. په اعلامیه کې راغلي چې په دغو عملیاتو کې د ملي اردو یو سرتیری هم وژل سوی دی. بلخوا د هرات چارواکي وایي چې په شینډن ولسوالۍ کې د اعظم څلور دېرش په نوم عملیاتو کې د دولت څوارلس وسلوال مخالفان وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. د هرات ولی ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته ویل چې د دغو عملیاتو په جریان کې د دې ولسوالۍ ډېرې سیمې د وسلوالو مخالفانو له موجودیته پاکې سوي دي. دا په داسل کې ده چې ویل کېږي په دې وروستیو کې په شینډن ولسوالۍ کې د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول ډلو ترمنځ سخته جګړه کې شاوخوا دوه سوه طالبان وژل سوي دي. په سوریه کې د القاعده شبکې اړوندې څانګې النصره جبهې د سوریې په شمال لویدیځ کې د یاغیانو له یوې ډلې سره په نښته کې ځینې پوځي اډې او وسلې نیولې دي. د سوریې د بشري حقونو د سر ادارې نن ویل چې النصره جبهې د یاغیانو د دې ډلې د دیارلسمې فرقې په لسګونو غړي هم نیولې دي. لویدیځ د آزادې سوریې د دې څانګې ملاتړ کوي. د یاغیانو دغې فرقې چې احمد السعودي مشري کوي په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي د النصره جنګیالیو نن د ادلب ولایت په میرات النعمان شارګوټي کې دوی پر مرکزونو برید وکړ او یو اندازه وسلې او مهمات یې ونیول. دې ډلې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. په پام کې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په پاریس کې لخپل فرانسوي، بریتانوي، ایټالوي او جرمني سیالانو دغه راز د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له مشرې فدریکا موګرینی سره وګوري. د دوی د خبرو د اجنډا په سر کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې هغه غیر مستقیم مذاکرې هم شاملې دي چې په پام کې د سبا په جنیوا کې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد د رژیم او د اپوزیسیون ډلو د استازو ترمنځ پیل سي. د مراکشیانو عالي کمیټه چې د سعودي عربستان د خوا ملاتړ کیږي او د سوریې د اپوزیسیون څو ډلې تر چتر لاندې راټولې دي وویل دوی په جنیوا کې په دغو خبرو کې برخه اخلي او د یو داسې انتقالي حکومت غوښتنه به وکړي چې بشپړ اجرایوي صلاحیتونه ولري. د اپوزیسیون مشر مراکشي محمد علوش پرون په جنیوا کې وویل چې انتقالي مرحله باید د بشر الاسد له پرځولو یا هم مرګ سره سمه پیل سي. ایران وایي نه غواړي د خپلو تیلو تولیدات کم کړي. دا هغه تړون ته یو گزار ګڼل کیږي چې تیره میاشت په نړۍ کې د تیلو د بیو د ټیټېدو د مخنیوي لپاره روسي او سعودي عربستان ورباندې موافقه وکړه. د ایران د نفتو وزیر بیژن نامدر زنګنه د ایران پرېس ټلویزیون ته نن وویل چې د تیلو نور تولیدونکي هیوادونه دي موږ خپل کار ته پرېږدي. زنګنه زیاته کړه تهران به هغه وخت د تیلو تولید کم کړي چې د ورځې د تولید څلورو میلیونو بیرلو ته ورسیږي. ایران تر نړیوالو بندیزونو مخکې په هم دی اندازه تیل تولیدول. د روسي او سعودي عربستان ترمنځ تړون چې وینزویلا او قطر هم لاسلیک کړي د تیلو د بیو د ثابت پاتې کېدو لپاره رامنځته شوی دی. د 2014 کال نیمایي راهیسې دغه بیې او بیا فیصده ولیدلې دي. او د بیلاروس چارواکو وتلې سوداګر یوری چیج له زیاتې اندازې مالیې څخه د تیښتې په شک نیولی دی. چیج چې له 1990 کلونو د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا نږدې سلاکار و، د راپورونو له مخې په وروستیو میاشتو کې د هغه له ملاتړ یې لاس اخیستی و، که چیرې دی محکوم سي ښایي په 1 کاله بند محکوم سي. د کې جی بي د امنیتي خدماتو ادارې یوه استازی دمیتری پوبیاری ژین وویل چې چیج د کې جی بي په یوه توقیف ځای کې ساتل کیږي.
له سلیم احمد صالح څخه مننه. تاسو کولی سئ دا او د افغانستان او نړۍ څخه نور خبرونه د ازادي ریډیو پر انټرنیټ پانه ازادي ریډیو ټکی کام باندې ولولې او همې واوري او وړاندې په خبرونه کې. د افغانستان حکومت وای د سولې د همغږی د څلور اړخیزي ډلې چې خپل افغانستان هم په دې کې شامل دی، داسې هڅې پیل سوي دي چې له افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو لپاره زمينه برابر شي. خو یا د سولې د خبرو د پیلېدو څومره امکانات شته؟ د چارو یو تن څېړونکی پاړه وای
په پدې کې شک نه وینم چې مخامخ خبرې باندې کېږي، دا چې په کله کې او څومره به کامیاب وي هغه سوال دی.
په دې اړه هم راپور لرو چې افغان حکومت وایي له هیڅ روپۍ هیواد سره داسې تفاهم نه دی کړی چې افغان کډوال دې په زور له خپلې خاورې وباسي. د هماروي چې د افغانستان د عدالت او توسعې ګوند د غوروي د کمیټې د کارونو په اړه اندېښنه وشوده او وایي چې دا احتمال شته چې دا کمیټه بې طرفه کار ونه کړي. خو حکومت په دې اړه څه وایي؟
د غوروي په کمیټه کې د حکومت یو نماینده هم نشته. غوروي کمیټه یو مستقله کمیټه ده او هغوی به حکومت د راتلونکو کمیشنرانو پیشنهادي لیست وړاندې کوي.
نور مسائل همسته. په یو بل راپور کې مو د ځینو افغان میرمنو د غیب ابتکار په اړه خبرو چې د نوي ټکنالوژي پر مټ غواړي د شتو د زورونی مخنیوي وکړي.
ای اپلیکیشن قرار هست که طوری کار بکنه، یعنی خصوصیاتی داره که توسط از اون ما میتونیم از آزارهای خیابانی حداقل اگر جلوگیری نتونیم آنها رو گزارش بدیم.
روانه خبری مجله متش پژنیم به جو دوام کوي. ملتیا مخوارم تاسو د ازادي رادیو وروستي ماښامنۍ خبری مجله ته غواړی است. افغان حکومت وای د سولې د خبرو څلور اړخیزه کمیټه هڅه کوي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو زمينه برابر شي. د اجرایي ریاست یو تن ویاند جاوید فیصل ازادي رادیو ته ویل چې هله د وسلوالو مخالفینو سره مخامخ خبرې وسی او په دې درشل کې هر هغه ډله چې د سولې خبرو ته غاړه ایږدي افغان حکومت یې هرکلی کوي. صفی الله ستانکزی او په دې اړه نور جزئیات.
افغان چارواکي وایي چې د سولې د خبرو څلور اړخیزه کمیټه هڅه کوي څو د وسلوالو طالبانو صلاحیت لرونکي استازي له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته کښینوي. د حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل د یک شنبې پورې ازادي راډیو ته وویل که څه هم د سولې مخامخ خبرې ځنډیدلې، خو لا هم هیله شته چې د سولې دا خبرې وشي. خغلی فیصل همدارس د سولې د خبرو لپاره د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند لچمتوالي هرکلای وکړ او نورې ډلې هم ورته کار ته راوبللې.
د مخامخ خبرو لپاره د څلور اړخیزه همغږي ګروپ کار مطابق دغه ګروپ هڅه کوي چې د غونډې د پریکړې مطابق د افغان حکومت او وسلواله ډلو د صلاحیت استازو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیل شي. موږ هیله من چې دوی په خپل کار کې وتوانېږي چې بالاخره د سولې مخامخ خبرو ته زمینه مساعده کړي. ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند لخوا د خبرو لپاره د آمادګۍ شودل یو ښه ګام دی، پرمختګ په لور باندې یو ښه پیل دی.
افغان چارواکو وروسته له هغه نورې مخالفې ډلې د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره وهڅولې چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي په یو بیان کې د سولې په خبرو کې د ګډون چمتووالی ښودلی دی. دې ډلې که څه هم بهرنیان د جګړې په دوام تورن کړي، خو ویلي دي چې د سولې په خبرو کې د ګډون هدف دا دی چې دوی د سولې لیوالتیا لري. خو وسلوال طالبان چې د افغان دولت پر ضد د جګړې اصلي لوری دی، لا هم په خپل دریز ولاړ دي چې نغوري د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. ټاکل شوی و چې د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل شي، خو په دې پروسه کې د طالبانو د ګډون په ردېدو سره دغه خبرې وځنډېدې. اخو سیاسي کارپوهان ټینګار کوي چې افغان حکومت باید له طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو هڅه وکړي، نه دا چې د سولې د خبرو لپاره د یوازې د وړوکو مخالف ډلو په چمتووالي اتکا وکړي. د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکزي او څېړونکي حکمت الله اعظمي ازادي رډیو ته وویل حزب اسلامي به خپل جوړښت لري، خو هڅه باید دا وي چې له طالبانو سره سوله وشي.
حزب اسلامي سړي د خپل سټرکچر ساختار لري په افغانستان کې د باندې، مګر د جنگ په میدان کې د طالبانو تر رهبرۍ لاندې او حتی تر بیرغ لاندې د جنگ کوي، نو که چېرې طالبان سوړ ته راځي بیا د حزب اسلامي مشکل دومره غټ نه دی. په راتلونکي کې کله چې موږ د طالبانو سوله بیا مطرح کوو او هغه باندې بحث کوو، زه فکر کوم دا ډېر د توقع خلاف دا پیچلې کېږي. زه په دې کې شک نه وینم چې مخامخ خبرې به نه کېږي، دا چې به کله کېږي او څومره به کامیابوي هغه سوال دی.
ښاغلی اعظمي همداراز د سولې په روانو هڅو کې د بېلابېلو هېوادونو ښکېلتیا او لیوالتیا د دې پروسې د لانجمن کېدو یو لامل وباله. د سولې د خبرو په اړه په داسې حال کې د افغان چارواکو ترمنځ خوشبیني زیاتې شوې دي چې په کابل او اسلام آباد کې د سولې د خبرو څلور اړخیزو غونډو لا هم د مخامخ خبرو زمینه نه ده برابره کړې. افغان حکومت او د څلور اړخیزو غونډو دریو ګډونوالو امریکا، چین او پاکستان دا هم ویلي که وسلوال مخالفین سوله نه کوي دوی به پر ضد پوځي اقدام وکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د عدالت او پراختیا ګوند غوروي د کمیټې د کارونو په اړه اندېښنه وښوده او ویل دا احتمال شته چې دا کمیټه بې طرفه کار ونه کړي. د دغه ګوند رئیس سید جواد حسیني نن په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دوی اندېښنې په پام کې ونیسي. په ورته وخت کې د حکومت اجرایي ریاست وایي چې د غوروي په کمیټه کې د حکومت استازی نسته او راتلونکي انتخابات به د دغو چارواکو په وینا شفاف وي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په دا راپور کې.
که څه هم ولسمشر یو ځل بیا د انتخاباتي سیستم د اصلاح او د غوراوي کمیټې د کارونو د پیل په اړه تقنیني فرمان صادر کړ، خو د عدالت او توصیه ګوند یاد اقدام ته د شک پوستر ګوري. د دې ګوند مشر سید جواد حسیني د یکشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې دا د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ یو معامله ده. ښاغلی حسینی په افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د دوی اندېښنو ته دې پام وکړي.
واقعا د دې مورید
په رښتیا هم د غوروي د کمیټې په ګډون د انتخاباتي نظام د اصلاح په اړه اندېښنې لرو او هیله مو ده چې د ملي وحدت حکومت او نړیواله ټولنه زموږ اندېښنو ته منطقي ځواب ووایي.
که څه هم وړاندې تر دې د غوراوي کمیټې د کار او د انتخاباتو د سیستم د اصلاح په اړه د ولسمشر فرمان د ولسي جرګې لخوا رد شوی دی، خو اوس د یو نوي فرمان له مخې د غوراوي کمیټې ته نوي کسان ورزیات شوي دي. اجرایي ریاست وایي د غوراوي په کمیټه کې د سترې محکمې د مشرانو جرګې، د ولسي جرګې، د بشري حقونو خپلواک کمیسون، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسون مشران، د ښځینه فعالانو یو استازی او د انتخاباتو د څار بنسټونو یو استازی غړیتوب لري. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي چې د انتخاباتو د اصلاح چارې ښې پر مخ ځي او ډاډ ورکړل چې راتلونکي انتخابات به هم شفافي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته وویل چې د غوراوي په کمیټه کې هیڅ حکومتي استازی غړیتوب نه لري.
حکومت اصلاحاتو د کمیسیون له وړاندیزونو سره سم عمل کوي. د غوراوي په کمیټه کې د حکومت یو نماینده هم نشته. غوراوي کمیټه یو مستقله کمیټه ده او هغوی به حکومت د راتلونکو کمیشنرانو پیشنهادي لیست وړاندې کوي. بنا د اصلاحاتو پروسه د خلکو له غوښتنې او د اصلاحاتو د کمیسیون وړاندیزونو سره سم مخته ځي او انتخابات به تر اصلاحاتو وروسته کیږي.
اکسینیا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو شبکه وایي که چیرې د غوراوي کمیټه له هر ډول فشار او واسطې پرته خپل کارونه پر مخ یوسي او وړ کمیشنران وټاکي، نو دا به د راتلونکو انتخاباتو لپاره یو غوره ګام وي.
بیا هم پر همدې موضوع تم کېږو. په دې اړه چې د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د کمیشنرانو د غوروي په کمیټه کې وروستي بدلونونه به څومره د انتخاباتي اصلاحاتو پروسه زیانمنه کړي، پر دې موضوع مې په انتخاباتي چارو کې د مدني ټولنو د سازمان یا اکسین د مشر جانداد سپینغر نظر وپوښت.
د سلام په وړاندې کولو سره زه فکر کوم دغه اندېښنې خپله دلیل لري او ځای لري، پر ځای دي، ځکه باول خو وګوري کوم وړاندیز چې د اصلاحاتو کمیسون کړی و په هغه کې کمیټه د ګزینش داسې وه چې ترکیبي چې یو نوه بیلانس یا موازنه د مدني ټولنې چې آزاد او بېطرفه ادارې دي د دوی او د دولتي اداراتو د نمایندګانو ترمنځ موجوده وه. اوس حکومت یا وروستی تصمیم داسې نیولی په دې فرمان کې تغییر داسې راوړی چې د دولتي اداراتو نمایندګان ډېر زیات شوي دي او تر څنګ یې د مدني ټولنې یو غړی چې د مطبوعاتو نه نمایندګي کول هغه هم کم کړی دی. نو اوس داسې ښکاري که چیرې نمایندګي د دولتي اداراتو زیاته وي طبیعي ده چې په دې به انتقاد وي، دې نه به اندېښنه موجوده وي چې دولت غواړي دا پروسه کنټرول کړي او دا د اندېښنې وړ ده. واقعا
یو نظر چې د توسعه او عدالت ګوند پیشنهاد کړی هغه دا دی چې یا باید حکومت د پخواني کمیشنران د کمیسیونونو محاکمه کړي که واقعا دوی مجرمي، او کنی باید همدا کسان په خپل حال پاتې سي، همدا پروسه په همدې شکل باندې دوام وکړي. فکر کوي په اوسنۍ حالاتو کې دا غوښتنه تر کوم ځای پر ځای د واقعا عملي بڼه لري او که څنګه؟
زه فکر کوم ډېره عملي بڼه نه لري. د یو خانه که کمیشنران په خپل ځای پاتې کېږي هغه لازم اعتماد په پروسه ډېر سخت دی چې ورغول شي، ځکه اکثرا د دې کمیشنرانو په وړاندې ډېر اتهامات مطرح شوي دي او عوام خلک که دوی په خپل ځای پاتې شي په پروسه باندې به اعتماد ونه کړي. د بلې خوانه د حکومت دپاره هم زه فکر کوم چې ځینې کړۍ دي چې د موجودو کمیشنرانو نه ملاتړ کوي. دا به ګرانه وي چې دوی سره دومره جدي برخورد وکړي چې دا کمیشنران محاکمې ته راکاږي او هغه اتهامات چې په دوی موجود دي د هغې د سپیناوي هڅه وکړي. خو صرف میاندنۍ لاره یې ممکنه ده چې دا کمیشنران یا په خپله خوښه یا د حکومت د خوانه ګوښه کړی شي او په ځای نوي کمیشنران راشي.
په انتخاباتي چارو کې د مدني ټولنو د سازمان یا اکسین مشر جانداد سپینغرو چې په انتخاباتي د غوروي په کمیټې کې د وروستي بدلونونو په اړه خپل نظر څرګندوي.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
وسم یو بل مطلب راخلو. افغان حکومت وای له هیڅ اروپایي هیواد سره داسې تفاهم نه دی کړی چې افغان کډوال دی په زور له خپل خاوري وباسي. د افغانستان د کډوالو د چارو وزارت یو مسول د یکشنبه پر ورځ یعنی نن ازادي رادیو ته ویل اروپایي هیوادونه باید په دې برخه کې له افغانستان سره پر پخوانیو لاسلیک سو تفاهم لیکونو عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ډیلی میل خبرونې لیکلي چې په بریتانیا کې هغه افغان ژباړونکي چې په هغه هیواد کې منل سوي نه دي په زور ایستل کېږي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
افغان حکومت وایي هر کله چې افغان کډوال له پخواني تفاهم لیک پرته افغانستان ته ستانه کړی شي بیرته به هغه هیواد ته ولیږل شي. دا خبره ځکه کیږي چې برتانی ویلي هغه افغان ژباړونکي چې برتانی نه دی منلي بیرته به افغانستان ته ستانه کړی شي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت له هیڅ هیواد سره د افغان کډوالو په زور د ایستلو تفاهم نه دی لاسلیک کړی او اروپایي هیوادونه باید په دې برخه کې پر پخوانیو لاسلیک شوو تفاهم نامو عمل وکړي.
حکومت افغانستان تا هنوز با هیچ کشور در ارتباط به اخراج اجباری
افغان حکومت تر اوسه د افغان کډوالو په زور د استلو تفاهم نامه له هیڅ هیواد سره لاسلیک کړی نه ده. کدی برخه کې هر اقدام کیږي باید نړیوالو اصولو او له افغانستان سره د شویو تفاهم نامو سره سم وشي.
خاغلی میاخیل وویل افغانستان په 2002 میلادي کال کې د برتانیې په ګډون لشپږ اروپایي هیوادونو سره تفاهم نامې لاسلیک کړي چې لمخې به 15 ډلې کډوال له برتانیې څخه په زور نه ایستل کیږي. په دوی کې هغه کډوال هم شاملېږي چې سیمې نام نه دي. ډیلی میل دا هم ویلي چې د برتانیې محکمې د افغان ژباړونکو د نه ایستلو د قانون حکم لغوه کړی او لیکلي دي چې دوی به بیرته هیواد ته ستانه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د شنبې په ورځ پریکړه شوې چې د افغان کډوالو بیرته ستنېدل به د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ د یوې هر اړخیزې تفاهم نامې په اساس ترسره شي. بلخوا هغه افغانان چې په هیواد کې له بهرنیو ځواکونو سره د ژباړونکو په توګه کار کړی وایي چې د دې له امله یې ژوندونونه خوندي نه دي. د نورالله په نامه یوه ازادي راډیو ته وویل که افغان ژباړونکي بیرته هیواد ته ستانه کړی شي ژوند به یې له پخوا څخه زیات په خطر کې وي.
اندیښنه
دا ده چې د هغو له بید سره مخ نه شم چې له ایساف سره د کار کولو مخالف دي. ځان خوندي نه احساسوم. اوس هم ډیرو ته معلومه ده چې دوی له ایساف سره کار کاوه او کله چې په بهر کې قبول نه شول بیرته راغلل. ژوند یې په خطر کې دی.
راپورونه وایي له تېر یوه کال راهیسې شاوخوا 2,500 افغانان له غیر قانوني لارو څخه اروپایي هیوادونو ته تللي دي. له اروپایي هیوادونو څخه د افغان کډوالو په زوره د ایستلو اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوي چې په هغو هیوادونو کې د کډوالو شمیر زیات او د بیرته ایستلو ګواښې شوی دی. بلخوا داسې افغانان هم شته چې په اروپایي هیوادونو کې د اسانتیاو د نه موندلو له امله بیرته هیواد ته ستانه شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام د وو څخه بیا د سهار تر وو پورې د اف ام په 15 څپه باندې د آشنا راډیو خبرونې مهیروي. خو د امګړې د ازادي راډیو څخه د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مینت وایي چې د افغان ځوانانو لپاره 15 کلنه ملي ستراتیژي ترتیب شوې ده. د ځوانانو چارو مین نن په کابل کې د یو غونډې پر مهال وویل چې په دې ستراتیژي کې د ځوانانو اړوند مهم مسایل ځای پر ځای شوي دي. په دې اړه تفصیل د ناجیه ساپی په ریپورت کې.
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معین وایي چې د ځوانانو د ملي ستراتیژۍ په پلي کېدو سره به له 1,000,000 څخه ډیرو افغان ځوانانو ته کاري زمینې برابرې شي. کمال سادات وایي چې د ځوانانو د ملي ستراتیژۍ به په 5 مهمو برخو لکه پوهنې، روغتیا، ورزش او په دولتي ادارو کې د ځوانانو د ونډې اسانتیاوې برابرې کړي. نوموړي د یک شنبه په ورځ په همدې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې د ځوانانو د دغې ملي ستراتیژۍ په اړه د اکثرو ولایتونو د فعالو ځوانانو نظرونه اخیستل شوي دي.
د ځوانانو ستراتیژۍ باندې چې د تېرې سمودې رئیس منکار پیل کړی و، موږ د افغانستان اکثر ولایتونو ته ولاړو. هلته مو د فعال ځوانانو سره خبرې اترې وکړې. د دوی نظرونه، د دوی پیشنهاد او همداشان د دوی نور وړاندیزونه موږ راټول کړل او دا د اوس خوشبختانه او یو تاریخي ورځ د افغانستان د ځوانانو لپاره چې موږ د افغانستان د ځوانانو لپاره 15 کلنه ستراتیژي لرو.
خغلی سادات افغان ځوانانو ته ډاډ ورکړ چې د ځوانانو د دې ملي ستراتیژۍ په اساس به د افغان ځوانانو وضعیت کې ښه والی راشي. د ځوانانو مهین همدارنګ وویل هغه ځوانان چې له خراب اقتصادي وضعیت سره مخ دي د دې ستراتیژۍ له مخې به ورته د وړیا او یا هم په کم لګښت سره د زده کړو زمینه برابره شي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو مهینیت له اړوندو وزارتونو وغوښتل ترڅو د ځوانانو د ملي ستراتیژي د تطبیق په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. له بلې خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په استازي توپ ډاکټر بنت د دې ستراتیژي د پلي کېدو په برخه کې ډاډ ورکړ.
د یو ان اف پی ای په استازي توپ حکومت او وزیر صاحب ترجمه ورکو چې د دې ستراتیژي له واقعي طرحې څخه به ملاتړ کوو.
په همدې حال کې یو شمیر افغان ځوانان هم له دې ستراتیژي هرکلی کوي او هیله څرګندوي چې دا اقدام عملی اړخ ولري او د کاغذ پر مخ پاتې نشي. دوو تنو افغان ځوانانو په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
د ځوانانو له موینیت نه ډیره زیاته خوشاله یم چې د سیو پالیسی مختره وړي او د سیو پروګرام نیول د زموږ ځوانان واقعا یو د سیو کارت ضرورت درلود.
جای قدردانی داره و ما واقعا استقبال میکنم، اما مشروط به اینکه پالیسی ها در روی کاغذ نمونه.
دا په داسې حال کې ده چې د ملی وحدت حکومت رهبرانو د خپلو انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ځوانانو ته په ډیرو برخو کې ژمنې ورکړي، خو اوس مهال ځوانان شکایت کوي چې افغان حکومت خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. د افغان چارواکو د معلوماتو په اساس بیکاری د امنیت نشتون او بې سوادي د افغان ځوانانو اساسي ستونزې جوړوي چې لامل یې زرګونه ځوانان دې تړ کړي چې له هیواده بهر ولاړ شي.
اخوا درو افغان شذو د سپتکار کړی چې د نوې ټکنالوژي په مرسته به تر یو بریده د شذو د زورونی مخونی ولسی. د چې څه ډول د محمد حدیث پردیس په راپور کې به په دې اړه جزئیات وورو.
که هم د افغانستان په واټونو کې د خزو د زورولو په اړه مدني فعالان تل انتقادونه کوي، خو اوس درې افغان مېرمنې وایي له نوې ټکنالوژۍ څخه به د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي په مخنیوي کې ګټه واخلي. فرشته حبیبزی وایي دی له خپلو دوو نورو ملګرو سره د داسې اپلیکیشن طرحه جوړه کړې چې د مېرمنو د زورونکو کسانو په پیژندلو کې مرسته کوي. اغلی حبیبزی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر اوسه دغه اپلیکیشن جوړ شوی نه دی، خو ښایي تر څو میاشتو جوړ او بازار ته وړاندې شي.
که څوک په کوم ځای کې یوه پیښه ویني چې یوه مېرمن ځورول کېږي یا یې لیدلې وي او یا پرې خپله تجربه تېره شوې وي، کولی شي چې د هغې په اړه معلومات ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ښځو چارو وزیرې 15 ورځې وړاندې په کابل کې د 8 مارچ یا د ښځې د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی مخ پر ډېرېدو دی. په ورته وخت کې فاطمه شفایی د دغه اپلیکیشن بله طرح وایي چې له دغه ټکنالوژۍ استفاده اسانه او کاروونکي به یې د موبایل د یوې توکمې په کیکاګلو خپل موقعیت او دغه پیغام چې دوی زورول کېږي د کورنۍ غړي ته واستوي.
ټاکل شوي چې دا اپلیکیشن د خاصو ځانګړتیاو په درلودلو سره کار وکړي. که د دغه اپلیکیشن په استفادې موږ د سړک غاړې د مېرمنو د زورونې مخنیوی ونه کړو، خو دغه اندازه به راکمه شي او د کیدونکو پیښو په اړه معلومات ورکړو. دغه کشن لوري راټول شوی معلومات به سکیږي چې بیا د زورونکو کس په موندلو کې مرسته کولی شي.
د امریکا د پراختیایي ادارې د پرموټ په نامه د پروژې مسؤلینو دغه افغان مېرمنو ته د نغدي جایزو ترڅنګ ژمنه ورکړه چې د دغه اپلیکیشن په جوړولو کې به ورسره مرسته وکړي. د دغه ادارې مسؤلین وایي په داسې حال کې چې افغان مېرمنې په بیلابیلو برخو کې له راز راز ستونزو سره مخ دي، دا ډول ابتکار باید وستایل شي او د لا ودې او پرمختګ زمینه یې برابره شي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د روزګان په دیراود ولسوالۍ کې د تیرو لس ورځو راهیسې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. ویل کېږي چې وسلوال طالبان له نوو او پرمختللو وسلو کار اخلي او د جګړې له سیمو په سلګونه کورنۍ کډه کولو ته مجبور سوي دي. محمد صادق رښتینی د موضوع نور تفصیل وړاندې کوي.
د روزګان د ولایت شورا غړی او د دهراوت ولسوالۍ قومي مشر محمد ظاهر نادری وایي چې د لسورو ترایسي د دهراوت او خاص روزګان په ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو پر افغان ځواکونو خپلو حملو ته زور ورکړی. د نادری په وینا د وسلوالو طالبانو سره بهرني وسلوال هم ملګری دي او د نوو او پرمختللو وسلو څخه په استفادې جګړه کوي. د ولایت شورا دا غړی وایي چې د جګړې له سیمو څخه 1500 کورنۍ د کورونو پریښودو ته مجبور شوي او دا مهال په مرکز ترین کوټ او نور سیمو کې د ستونزو او کړاوونو ډک ژوند تیروي. په عین وخت کې د روزګان د والي ویان دوست محمد نایاب د یو شمېر نور سیمو تر څنګ په دهراوت کې هم د جګړې د تندوالي خبره مني او وایي چې طالبان د ملکي خلکو له کورونو پر امنیتي ځواکونو ډزې کوي. روزګان د جنوبي ولایتونو تر ټولو نامنه ولایت چې د تیر یو کال راهیسې پکښې ورځ تر بلې پر افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو حملې زیاتېږي. وسلوال طالبان په روانه جګړه کې هره ورځ د خپلو لاسته راوړنو خبر ورکوي. د دغه ډلې ویان قاري صف احمدي وایي چې په دهراوت او خاص روزګان کې زیاتې سیمې له افغان ځواکونو نیولې دي.
گفت و شنود،
خبر اتره.
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنای صدای امریکا نشر می شود.
د امریکا شخ آشنا رادیو خبرتیامو له آزادی رادیو څخه واوریده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولی دي.
سردار ولی سیرت د هلمند څخه په خپل لیږلي پیغام کې لیکي د سولې په خبرو کې ښکیل هیوادونه باید د جګړې پر دواړو خواوو غږ وکړي چې د سولې مخکې اوربند وکړي. د همدې ولایت څخه د ذبیح الله زاهدي په نوم یو بل کس لیکلي، له ولسمشر غني څخه دا هیله لرو چې یا یې طالبانو ته پرېږدي یا یې په کلکه مخنیوی وکړي. د ملا معصوم نورزی په نوم یو تن د دلارام څخه په خپل پیغام کې لیکي، زموږ هیواد د اوبو او معدنیاتو له اړخه غني دی، خو دی وایي سل افسوس چې غمخور نه لرو چې زموږ مظلوم هیوادوال د یونان په اوبو کې غرقېږي. باوري په نوم یو تن د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ څخه لیکلي چې د کوبان په نوم سیمه کې وسلوال مخالفین د مدرسې تنکیو شاګردانو ته روزنه ورکوي تر څو د افغان امنیتي ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې برخه واخلي. او د پنشیر څخه یو تن چې نوم یې سم نه دی لیکلی په خپل پیغام کې لیکي، د افغانستان د کرکټ لوبډلې وروستۍ بریا په خاطر د کرکټ ټولو مینهوالو او افغانانو ته مبارکي وایم.